ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې هویجا خرګوټي له داعش څخه بیرته ونیو. دوستانو د ازادۍ رډیو په یو بله خپرونه کې موزه اجمل اند د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسایلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل هغه لوړ پوړي چارواکي چې د فساد په تور تورن ول عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي. محمد اشرف غني نن په دې غونډه کې ویل د وی موږ ستاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړ چې تر دې شیبه نه یوازې تر 300 ډیر د لوړې سطحې اداري فساد قضیه چیړلې، بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي چې د خلکو له باور څخه نه وړه ګټه اخیستله محکوم او زندانی کړی دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د فساد په وړاندې مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د 40 هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. د دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغان حکومت لخوا ترتیب سوی او په پام کې د پدې اړه لومړی د پاکستان او د طالبانو له تاسو سره هم خبرې وسی. ښاغلی وقات وایي تر اوسه په دې اړه عملی اقدامات نه دي سوي. د زیاتوي
بلې فیدن خو شرایط فرق کده جو فضای بیرون لدیم هم در حتی سول
دوی اوز خو حالات بدل سوی دی. نړیوال هم د سولی غوشتون که دی او پاکستان هم جمعنه کرده نو پا دیر توگه با شایی طالبان هم سولی تلیواله سی. تر دې وړاندې افغان حکومت طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ او بریالیتوب لپاره یو ښه انتخاب بللی وو او د پخواني ولسمشر په دوره کې شاوخوا 10 تنه طالب بندیان د پاکستان له زندانونو خوشی سول، خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي د دغه بهیر پر اغیزمنتوب شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور سو، د اروپایي هیوادونو مشران په دې برخه کې د قانون په ماتولو تورن سوي دي. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونه له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په وینا دغه پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې د ځورونی، اختطاف، وژنو او نورو دې ډول کړاوونو سره مخامخ کیږي. د وټر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زمو شخلا زادې راډیو اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. دغو دواړو مشرانو دغه راز د اسلامي دولت توندلاري ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراق د اقتصاد پیاوړي کولو بخشی د اقتصاد بیا رغولو په برخه کې د فرانسې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. ایمانوئل ماکرون وویل چې خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ یوازینۍ لار ده او فرانسې ته چمتو ده چې په فعاله توګه په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ماکرون زیاته کړه
ان ریفرندوم ا ایتی اورګانیزه
د ویل کې څنګه چې ما تر ټول پښتنې د مخه او وروسته اعلان وکړ چې موږ د عراق ثبات، ځمکنۍ بشپړتیا او یو پیاوړی دولت غواړو. له همدې کبله دا اړینه ده چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د عراق وحدت او حاکمیت په پام کې نیولو سره یو بحث جوړ شي. موږ یو ځل بیا د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې د کردانو د حق پیژندنې غوښتنه کوو. تیر میاشت کردستان سیمی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړه. په یو بل خبر کې راغلی چې عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه شارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و لا خوې بیرته نیولې دی. د دغه شارګوټی د بیرته نیولو عملیاتو قومندان عبدالامیر ایار الله ویلي چې عراقي ځواکونو پولیس او ملیشاو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ د الهویجه شارګوټی مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ ته لا هم دوام ورکوي. د الهویجه د بیرته نیولو عملیات د سپتمبر پر 28 نیټه پیل شوی دی. دغه شارګوټی د بغداد شمال ته په 20 کیلومتر کې موقعیت لري. او د امریکا د ځنګړو کمانډو ځواکونو درې سرتیري په نایجیر کې په یو کمین کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قبل خبر ورکړی چې وایي دغه پېښه هغه مال شوی چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. په دغه حمله کې چې ګمان کېږي د افریقا په شمال کې د القاعده څنګه کړې وي د نایجیر یو شمېر سرتیري هم وژل شوی دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو دا نور خبرونه زموږ په پانه سادی رادیو ډاٹ کام کې مخاطب شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره غل وړپوړي پوځي او ملکی چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورې ناسمه استفاده کړې وه. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو په غونډه کې کړې دي. له بل پلونه د افغانستان یو شمېر د مدني ټولنو غړي وایي چې افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د مدني ټولنې د یو شمېر استازو څرګندونې به هم واورو. په افغانستان کې رښتیا په تیرو څو کلونو کې د حکومتدارۍ په برخه کې څومره اصلاحات راغلي او د اداري فساد پر ضد مبارزه څومره بریالۍ وه. پر دې موضوع باندې د کابل د پوهنتون د استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه لرو. له دې به مو خبر کو چې د افغانستان د سولې علي شورا وی له پاکستاني زندانونو نه د افغان طالبانو د بندیانو د رخلاصولو پروګرام چمتو شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال هویجه خارګوټی له داعش بیرته ونیو. که تر پایه راسره وی کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وی افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو د استازو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. ښاغلي غنی چې نن په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو په غونډه کې خبرې کولې ویل د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز سلګونه دوسیې څېړلي خو د فساد د له منځه وړلو په برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. محمد حدیث پردي سپاره ریپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی د حکومت پر مهال د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره لوړپوړي افغان چارواکي محاکمه شول. ښاغلي غنی په کابل کې د سام یا د لوړپوړو چارواکو د ناستې په دویمه ورځ د فساد ضد د مبارزې ترڅنګ د اصلاحاتو د راوستو او له پاکستان سره د سولې په اړه هم مفصلې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت تر ډېره هغه ژمنې چې د لندن او بروکسل په ناستو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې پوره کړي خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
We established the Anti-Corruption Justice Center, which to date is not only tried more than
دی وستا سپمرسته مو عدلی او قضایی مرکز جوړ کړ چې دغه مرکز نه یوازې تر اوسه د فساد له 300 څخه زیات دوسیه چیرلی بلکې د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکي زندانونو ته استولی چې د ولس له عمومي باور څخه نه وړه استفاده کړې و. ولسمشر غنی ویل دا چې افغان حکومت د بیوسلۍ د لمنځوړلو او د ماشومان او میرمنو د وضعیت په اساسي بدلون کې پاتې راغلی دا د نړیوالو نه بلکې د حکومت مسولیت وو خو خبرې نور به اجازه ورنکړي چې دغه وضعیت دوام وکړي. افغان ولسمشر د سام په ناسته کې یو ځل بیا پر پاکستان د سولې غږ وکړ. نوموړي ویل په یوویشتمه پیړۍ کې یو قانوني او مسؤول دولت ته دا نه ښایي چې په خاوره کې د تورستان پټنځایونه ولري. په ټوله کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته د ولسمشر غني ډاډ دا و چې افغان حکومت به د سولې، امنیت، فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. دا دریم ځل دی چې په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو ناسته جوړیږي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په دغه ناسته کې به د چارو د ارزونې تر څنګ خپل راتلونکي پلانونه هم له نړیوالو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدماچ یماماتو بیا وایي که څه هم واقعي بدلون خورا پیچلی او ستونزمن دی، خو د افغان حکومت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړی وایي په فساد ضد مبارزه کې د ولسمشر غني او ټیم اقداماتو یې متاثره کړی دی. دی وایي د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رامنځته شویو بدلونونو هرکلی کوم چې د ولسمشر او د هغه د ټیم له لوري ترسره شوي دي. موږ به په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. زه په ځانګړي ډول د فساد ضد مبارزې په برخه کې هغو هڅو او کوښښونو هیله من کړی یم چې په دې وروستیو کې چټک شوي دي. په کابل کې د امریکا تازه ګمارل شوی سفیر جان باس هم د فساد ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو مننه وکړه، خو وایي افغان حکومت د هغو ژمنو د عملي کولو مسؤول دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د ښاغلي باس په خبره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته دا باید ټولو ته واضح شوي وي چې د امریکا متحده ایالات د ثبات د ټینګښت تر څنګ د فساد سره د مبارزې ښې حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د بشري حقونو د ټینګښت او په نورو برخو کې تر اوږده مهاله له افغانستان سره پلمرستو ته دوام ورکوي.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت چارواکي چې د اصلاحاتو او لاسترولونو په اړه کومې څرګندونه کوي تر اوسه ولس نه دي محسوسې کړي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نه دی موجود. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
اصلاحات هغه ته وایي چې ملت ته محصول شي. بیکاري ورکه ده، نه خلک وږي دي، هو ګدایګر ډېر شوي دي، ټول ښار دی ډک دی. نو نه اقتصادي په بحث کې، نه په سیاست کې، نه په داخلي او خارجي پالیسي کې هېڅ شی تر اوسه اصلاح شوي نه دي او اصلاحاتو ته ضرورت لري.
نن ولسمشر د سام په د غونډې په پرانستو کې وویل چې په فساد د شاوخوا 300 لوړپوړي او ټیټپوړو چارواکو دوسیې دا مهال په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر تعقیب لاندې دي. دغه یو لاسته راوړنه نه ده؟
نو دا خو همدغسې په قلم لیکل کېږي، دوسیې لیکل کېږي، اوس که 300 هم لیکلي یې شک نشته که جنرالانې که هر څوک یې لیکلي به وي، مګر موږ هغه ته وایو چې لاسته راوړنه ده چې هغه یو په دوه روز اړېږي او خپل انتباه واخلي او دا فساد ورک شي یا کم شي. هغه ته موږ وایو لاسته راوړنه ده. دا چې موږ 300 نفره تحقیق ته لیږلي تر اوسه نتیجه معلومه نه ده. دا تحقیق دې ته تر اوسه څوک نه چې ولې دا عالي مبارزه د عالي کمیسیون د عدلي او قضایي د مبارزې د فساد په ضد جوړ کړی کابل بانک موضوع یې ورکړی، هغه ولې تر اوسه پورې نه حل او فصل کېږي چې 300 نورې قضیې ورته لیږي؟
تاسو له نظره څه باید وشي تر څو پورې په بشپړه توګه هغه چې ژمنې کړي دي همغه اصلاحات پلیس یعنې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس باید څه وکړي؟
اول خو باید چې عام و تام توافق او وحدت نظر د دوالو مقاماتو د اجرایه ریاست او ریاست جمهوری په منځ کې وي. اول د دوی دغه فرق د دماغي او فکری او دا تفاوت چې وجود لري دا دې باعث شوی چې هغه لایقه په اساس د مهارت او د مسلکیت په اساس باندې تقرریګانې صورت ودنی شي. که داسې برنامه دوی رښتیا ولري چې موږ اصلاحات کوو، دا د بلیا ته ووایي د پلان په اساس اقتصاد کې دغه شیان دي، یو دوه درې لاس سیاست کې دغه دي، او فرهنګ کې دغه دي، خارجي سیاست کې دغه دي، او موږ دغو نه په پرسنټه په دغو کې رسېدلي یو. هغه تاسې وینې لمسوئ چې په سترګو یې څوک ویني او که فرض هم نه وي، نو وایي موږ کړي دي، اما سړي ورته نه لرو چې عملي یې کړو. داسې دې ووایي نظر دې ته چې وایي موږ لاسته راوړنې لرو، موږ خو تر اوسه نه دي لیدلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدلی شي. د کابل د پوهنتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مو مرکه واورېده. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون هم وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سام په غونډه کې په داسې حال کې یو ځل بیا خپلې راسره وړنې بیان کړي چې د هېواد امنیتي او اقتصادي وضعیت له بل هر وخت ډېر خراب شوی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي په آر کې د نړۍ له څلوېښتو نه د ډېرو استازو سره په خپلو لاسته راوړنو او په راتلونکو پلانونو غږېږي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي چې حکومت له نړیوالو اصلي تصویر پټوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې ته ښیي چې واقعیتونه او هغه څه وارزوي چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې ګڼي.
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې دوی د افغانستان د ملت ملاتړ وکړي، نه د هغو مفسدینو سره چې د چارواکو په نوم یې د ملت سرنوشت غصب کړی. حکومت ټول څه په دروغ ولاړ دي. دوی ملت ته حساب ورکونو ته ژمن نه دي. دوی همیش نړیوالو ته حساب ورکوي او هغه حساب هم په دروغ ولاړ وي.
د ښاغلي انصاري په باور امنیتي او اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې، مخدره موادو او پراخ سیستماتیک فساد لا هم د خلکو ژوند تریخ کړی او بالاخره حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په کړو ډېرو ژمنو کې پاتې راغلی دی. دا فدراسیون وایي په تېرو شپاړسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې تریلیونه ډالرو د افغانانو درد نه دی دعوه کړی او له دې وروسته باید له شفافیت پرته دا بهیر دوام ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي د تېرې ورځې رئیس د لوړ پوړي پلاوي په ناسته یا سام کې له نړیوالو سره د دغو هیواد په لاسته راوړنو او په پرتو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني د سام د دویم ورځې غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت د لومړي ځل لپاره ملکي او نظامي لوړ پوړي چارواکي زنداني کړي او د شفافیت او اصلاحاتو په لورې یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه ومنله چې د بېوزلۍ او د ښځو او ماشومانو د وضعیت ښه کېدو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا وضعیت به دوام ونه کړي. ښاغلي غني امنیتي وضعیت د ستونزې په توګه یاد کړ، خو وویل چې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو لخوا کېږي کومې ډلې ته چې حکومت د سولې بلنه ورکړې ده. د مالیې وزیر چې د افغان حکومت لاسته راوړنې او ستونزې د سام غونډې له ګډونوالو سره شریکولې وویل د ملي وحدت حکومت په ځان د بساینې لپاره مهم اقدامات کړي دي. اکلیل حکیمي وایي حکومت د بروکسل په کانفرانس کې نړیوالو ته ورکړل شوې ژمنې تر ډېره عملي کړي او لا کار ورته کېږي.
It must set out our immediate and long-term.
دای وای مونږ د مهاله پرمختګ لپاره خپل لمړیتوبونه په نخښه کړی دي. مونږ د 2019 میلادي کال لپاره په ځان د بیسیاکې دوه هدف ټاکل دي. خو له ټاکلې مودې یو کال مخکې مونږ په دې باورې شوی یو چې په 2019 میلادي کال کې به په ځان متکی بودی جوړلرو.
National budget in 2018.
لدې سره ځینې نړیوالو استازو د افغان حکومت پیل شوي اقدامات هیله بخونکي وبلل. وی ویل حکومت ته لا ډېر کارونه مخکې پراته دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د ورته غونډو پر مهال د چارو د یو شمېر کارپوهانو او مدني ټولنو لخوا انتقادونه موجود او په دې خبره ټینګار شوی چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي تصویر له نړیوالو پټ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا ویل له پاکستاني زندانونو د افغان طالبانو بندیانو د رخلاصولو پروګرام چمتو شوی. د دې شورا مرسیال قاضي محمد امین وقاد ازادي رادیو ټول په پام کې ده چې په دې اړه له پاکستان او طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو رخلاصول پر ځای اقدام بولي، خو د سولې په بهیر کې د مثبت اغیز په اړه هیله من نه دي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله من شوی او له بنده د طالبانو خلاصېدل د سولې د خبرو پر لور یو ګام ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له پاکستانی زندانونو نه د افغان طالبانو د رخلاصولو پروګرام چمتو کړي، خو په خبره په دې اړه باید لومړی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وشي. ښاغلي وقات وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې د یادو هڅو د پیلېدو دقیق وخت په اړه پریکړه وشي.
به یو پلان په شورا علي سره چې ماده شوی دی، اما عملاً په دې باندې کار نه دی پیل شوی. ګورو چې دا کار څه وخت پیلېږي او شرایط کله ماده کیږي او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
خاغلی وقات په خپل خبرو کې د بندیانو د تبادله هم ویل خدای په ډاګه نکړه چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کوم شرایطو کوم بندیان تبادله کیږي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشې کېدل یو ښه بدیل بللی و، او د تیر حکومت پر مهال هم اسلام آباد د کابل په غوښتنه د پاکستان له زندانونو د طالبانو نږدې 1.5 استازي خوشي کړي ول. خو د ملي شورا د غړو او یو شمېر مدني فعالانو غبرګونی په اړه دا و چې دا کار به د سولې په بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري او برعکس خوشي شوي طالبان به بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګیږي. اوس مهال بیا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو خوشي کول یو پر ځای اقدام ګڼي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازیه کسه هم د دې اقدام ملاتړ کوي، خو وایي چې دا چاره به د سولې په بهیر ډیر مثبت اغیز ونه لري.
خو د افغانستان د دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندانه راوباسي، او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبانو دغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان او کابل ته د پاکستان د لوی درستی تر سفر وروسته افغان حکومت هیلمند دی چې پاکستان به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د سولې په بهیر کې رښتینی عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې شورا رئیس ګلرحمن قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو را خلاصول کیدی شي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې یو شین چراغ وي. دی وایي دا یو شین چراغ دی، خو دا چې د یو عادلانه او تلپاتې سولې لپاره په راتلونکي کې څه ډول ګامونه اخیستل کیدی شي دا یو صادقانه عمل ته اړتیا لري. دی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغه بندیانو د راخلاصولو سم مدیریت وکړي او پرې نږدي چې پاکستان له دوی نه د سولې له بهیر سره د مرستې پر ځای د ځان په ګټه کار واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د خون کې نړیواله ورځ د خون کو د منتخب شورا لخوا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شو. د دې شورا چارواکو د خون او روزنې په سکتور کې پرشتو ستونزو او د خون کو د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د ښوونکو منتخبه شورا په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي سره له دې چې حکومت د ښوونې او روزنې په سکتور کې د مثبتو بدلونونو د پوهنې د کیفیت د لوړولو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي د پوره کولو او د ښوونکو د مالي ستونزو د هوارولو ژمنې کړي، خو لیدل کېږي چې دغه ژمنو ته ډېره لږه توجه شوې ده. د دغه شورا مسؤلینو دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې که د پوهنې په نظام کې د تخنیکي، مسلکي او مالي ستونزو هوارولو ته عملي کارونه ونه شي، د پوهنې په کیفیت کې به خوالی را نه شي. د ښوونکو د منتخب شورا رئیس فضل احمد فضل وویل:
ما همیشه در تلاش ازی بودیم که بتوانیم وزارت یا مقامات رهبری دولت،
مونږ تل په دې هڅه کې و چې وتوانیږو وزارت یا د دولت د مشرتابه چارواکي اړ باسو چې د ښوونکو له لاسه تللي حقوق بیرته ورکړي. خو په خواشینۍ سره کوم کار چې باید په څو میاشتو کې وشي کلونه نیسي.
د یاد شورا مسؤلینو دا هم وویل: حکومت تل د پوهنې د نظام د خوالی لپاره د پروګرامونو خبرې کړي او لګښتونه پرې هم کړي، خو عملي کړي نه دي. دوی وویل د زده کړو نصاب اوس هم ستونزې لري، په ښوونځیو کې د ښوونکو کمبود پر ځای پاتې دی او د ښوونکو اقتصادي وضعیت ته هم پام نه دی شوی. په جوړې ناسته کې د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی د پوهنې په سکتور کې مسلکي، تخنیکي او اقتصادي ستونزې ومنلې او هیله وکړه چې د ښوونکو ورته شوراګانې دي د شته ستونزو په هوارولو کې د پوهنې وزارت ته لازمې مشورې ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي.
اگر معلم ظرفیت مناسب رو برای انتقال اون
که خون کې د مفاهیمو د لیکدولو لپاره مناسب ظرفیت و نه لري، د پوهنې د نظام په کیفیت بدلون نشي راتلی. د روزنیز نظام په تدوینولو کې باید داسې عمل وشي چې د ښوونکو د پوهنې د کورنیو نظرونه واخیستل شي، چې ښوونکي وتوانیږي مفاهیم نورو ته په ښه توګه ولیږدوي.
د ښاغلي رحیمي په خبره اوس په هیواد کې شاوخوا 2,00,000 ښوونکي، نږدې 9,000,000 زده کوونکو ته چې 30% نجونې دي، په تدریس بوخت دي. خو د ده په خبره دا سکتور په بشپړه توګه له ستونزو پاک شوی نه دی. خاغلی رحیمی وای هسی روانی دی چه د پوهنې په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې چې جوړېدو ته تدابیر نیول شوی د دغه نظام هر اړخیز ستونزې په نخه او هوارولو ته عملی کارونه وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې عراق ته سو. د عراق امنیتي ځواکونه وایي د دې هیواد په شمال کې د هویجا خارګوټۍ له داعش څخه بیرته نیولی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې خبریالانو ته د هویجا د نیولو خبر ورکړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي ته اورئ.
د عراق پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل په شمال کې هویجا خارګوټۍ له داعش ډلې څخه بیرته نیولی دی. پوځ وایي که څه هم داعش وسلوال د دې خار په شاوخوا سیمو کې یو څه مقاومت کوي، خو د امنیتي ځواکونو چې امریکا یې هوایي ملاتړ کوي تر محاصرې لاندې دي. د عراق صدر اعظم په بغداد کې خبریالانو ته د هویجا خار د ازادېدو خبر ورکړ.
انا استطيع اليوم ان ازف بشرى الى جميع العراقيين والقوات المسلحه العراقيه والى جميع
دوي ننز كول شمتول عراقيانو د عراق وسوالو زواكونو سول خخون کو خلکو او د امریکا په مشر د نړیوال ائتلاف شریکانو او هغه ته چې تروریزم زپل دي دا خبر اعلان کړم چې عراقي زواكونو د کرکوک په لویدس کې هوی جاخر آزاد کړ. د عراقي زواكونو لخوا د هوی جاخر ګوټي لنول کې دورسته اوس داعش یوازې یو سیمه چې د سوریه پر پوله پراته ده پواک کې لري. د عراق د پوس او د ایران لخوا روزل شوی شیمل شي اوس په تیلو غنی خار کرکوک ته نږدې شوی دی چې دا مهال د کردانو د پیشمرګه ملیشو په لاس کې دی. د عراق د کردستان حکومت او د عراق مرکزی اداره دواړه د کرکوک د ملکیت دعوه لري. د عراق پوس د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ د 13 سپتمبر میاشت په 18 نیټه د هویجا خارګوټي د نیولو لپاره پراخ مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو د هویجا د اوسیدونکو د برخلیک پړه چې ویل کیږي شمیرې 8000 تنو ته رسیږي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې لخوا په عراق او سوریه کې خپل لوری اعلان شوی اسلامي خلافت وروسته تر هغې ړنګ شو چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دې ډلې څخه د عراق دوهم ستر ښار موسل بیرته ونیو. له پولي اغاړه په سوریه کې هم د داعش اصلي سنګر او د فعالیت مرکز رقه له 13 میاشتو راهیسې د کورد ملیشو او نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک تر سختو بریدونو لاندې دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي چې تر اوسه څو ځله د وشل کېدو راپورونه خپره شوي دي تېره اونۍ په یو غږیز پیغام کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په موسل کې له ماتې سره سره خپل مقاومت ته دوام ورکړي. بغدادي د ده د وشل کېدو په اړه خپره شوي راپورونه او ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اورېدل چې په عراق کې چارواکي وایي د هویجا خارګوټۍ له داعش څخه بیرته نیولی دی. په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر کارګرو او عامو خلکو شکایتونه له دې کبله هم زیات شوي دي چې وایي په بیلابیلو نومونو ګڼې رخصتۍ لري چې دوی له کار روزګار نه وباسي او رخصتۍ یې ژوند ټکنی کوي. د څو کابل ښاریانو څرګندونې اورو.
زمانو افسر دی او دغه رخصتیانه چې تا ویلې دا د دې وطن لپاره به دی فیلی شرایطو کې په هر نو شرایطو کې زاری قاتل دی، ځکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلک مریضان دي، مریض شفخانې ته نه رسیږي، لارې بندې دي، بدبختی ده. زه نه پوهېږم چې دوی ته دا مشوره څوک ورکوي غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکارۍ نه در په دره ګرځي.
دا ډیر لارې بندول دا ډیر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مون خراب ده. په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه د مون زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټول په صفر د کار اورز د مون لارې بندېږي، سیاحت هم د منځ ځي، تعلیم تربیه هم د منځ ځي، کار وار هم د منځ ځي، زراعت هم د منځ ځي. مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د ما قدم الله خان د ازادي ورځ باید ورمزل شي.
دوستانو اوس هم راځئ چې دا واورو چې د مایکروسافټ شرکت د آفس هغه پروګرام چې په کمپیوټرونو کې کارول کیږي د دې یو نوې نسخه جوړوي او په دې باندې کار کوي. د مهال د دې نسخې و د دې آفس د پروګرام زاړه ورژن کارول کیږي. تفصیل بل اسمت ساروان نو واورو.
مایکروسافت کمپنی د آفیس د نوی ورژن یا نسخه په جوړولو بوخت دی او ټاکل شوی دی چې راتلونکي کال بازار ته راوباسي. د مایکروسافت نوی آفیس 2019 نومیږي او د 2013 میلادي کال تر دوهمې نیمایي پورې به خلکو ته په لاس ورشي. 2019 آفیس د ورډ پر نویو ورژنونو سربیره نوی اکسل او پاورپوینټ هم لري. مایکروسافت له څو کلونو راهیسې د آفیس خدمات د انټرنیټ او کلاود د لارې وړاندې کوي، خو د دې لپاره چې د آفیس ټول کارونکي خامخا تیز انټرنیټ نه لري، دا کمپنۍ لا هم په آفلاین ډول د آفیس اپډیټ شوي ورژنونه بازار ته باسي. د آفیس یو شمیر اضافي چارتونه، جدولونه او فرمولونه لري. 2019 آفیس له کلاود سره کمپیټیبل دی او په عادي ډول ورڅخه آنلاین کار اخیستل کېدای شي. مایکروسافت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د دغه نوي آفیس په اړه لا زیات معلومات خپاره کړي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو ناوړی اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو اربې په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې دغه هیواد د فساد په وړاندې مبارزې، د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. د افغانستان د سولې علي شورا وای د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو پروګرام چمتو شوی دی. د دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروګرام د افغان حکومت لخوا ترتیب شوی او په پام کې د پدې اړه لمړی د پاکستان او طالبانو له استازو سره هم خبرې وسی. شغله وقات دوی تر اوسه په دې اړه عملی اقدامات نه دي شوي. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کړی دی. د خبره په غراپور کې سوي چې نن د دې سازمان لخوا خبر شو. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونو له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کوردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. تیره میاشت کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وسوه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړې. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بیرته ونیو. د دغه ښارګوټي د بیرته نیولو عملیاتو قمندان عبدالامیر یار الله ویلي چې عراقي ځواکونو، پولیس او ملیشه او د امریکا په مشرۍ ایتلاف په ملاتړ دغه ښارګوټی په بشپړ ډول مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ لا هم دوام لري. او د امریکا ټول 15 سره ژوندي پخواني ولسمشران د موسیقۍ په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له توپان ځپلو سره د مرستو د راټولولو په هدف د رواني میاشتې په پای کې په ټکزاس کې تر سره کیږي.
دوستانو اوس هم په مخکې څو سپورتي خبرونو ته لا سباون کاکړ څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ وای د 15 تنو روزونکو لپاره یو دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادي راډیو ویل چې دغه سیمینار هدف د لومړۍ درجه څلور روزنی لوبو د اصول پاړه چې د افغانستان لومړنی تجربه ده د روزونکو او لوبغاړو په هول دی. د شغلي هوتک په خبره په دغه لوبو کې چې په نږدې راتلونکي به جوړ شي هر لوبډل ته درې روزونکي ورکول کیږي. د پکتیا ولایت ورشي امریت وای چې د غوړت په پانکریشن سیالوي کې دریو ګروپونو کې لس کسان د پکتیا د پانکریشن د غوړ لوبل لپاره انتخاب او مډالونه په وشل شول. د پکتیا ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار ازادي لريته ویل چې په لومړي ګروپ کې لوبغاړو د سرو زرو، په دوهم ګروپ کې د سپینو زرو او په دریم ګروپ کې لوبغاړو د برنز مډالونه خپل کړل. شغلی سهار وای په دغه لوبي کې څوار لس لوبغاړو ګډون کړی و چې د لوبغاړو شمیر یې اتیا تن ته رسیده. ورسته خبر دا چې ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ په تګابل سوالي کې د فوټبال منتخب سیالي تر سره شي. د تګابل سوالي د ورزش امیر محمد عیسی صافی آزادي لري ټول چې په دغه سیالي کې به اتل لستمونه غډون وکړي. صافی ذاته وی چې د فوټبال دغه منتخب سیالي به شل ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
اوس هم د ننګرهار د بیسودو د پل کیسه. د بیسودو پل نه یوازې دا چې د یو پل په توګه مشهور دی، بلکې د جلال آباد ښار یوه تفریحي برخه هم ده. خو د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. ننګرهار ولایتي ادارې د دې موضوع د څېړنې په خاطر د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران نیولی دي. په اړه یې حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د بیسودو دویم پل چې شاوخوا یو کال وړاندې کارونه بشپړ شوي وو، اوس د دې پل د کم کیفیت له امله ځینې برخې تخریب شوي، چې د ننګرهار ولایتي ادارې د دې قضیې په تړاو د قراردادي شرکت مشر او دوه مسؤول انجینران ونیول. د ننګرهار والی محمد غلام منګل وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیسودو پل د تخریب شوو ځینو انځورونه خپاره شول، د چهارشنبې په ورځ له دې پل څخه لیدنه وکړه او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران د څېړنې په خاطر ونیسي. والی محمد غلام منګل رسنیو ته وویل چې د بیسودو د دویم پل پروژه په ټیټ کیفیت جوړه شوی او د شرکت مسؤلین عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل.
دا چونیو لویا عمل منفعه پروژه وا او د ملت د وګړو د خلکو د وینو په قیمت سره جوړه شوی وا. نو دغه سی بے پروايي او دغه سی لوی خیانت زما په نظر دا د بخلو وړ نه دی. څه چې عملاً په سترګو وینم دا ماته یو ډېر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤولین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریکې شي.
د قراردادي شرکت مشر نور محمد الکوزي له نیونې وړاندې رسنیو ته وویل چې د دې پله پر ځینو سیمو چا کیمیاوي مواد استعمال کړي، نو ځکه د پل ځینې برخې خرابه شوي.
مشکل زو څه خبره دا خیر ما شوړې دا دغه زيره دا زيره دې پر دا خاتونه په بل ځای کې دا خاتونه نشته. دا سب دې دې کې دا خاتونه ښه شوي، دا خاتونه باندې مواد شول شوي دي. کدا کې مې مواد په نو استعمال شي بیا ما ادام کوي. یعنی ته دا یو بنامې د فار دا کار کوي. هر څوک چې کې دا توتیا دا زن سو د تم د افغانستان دښمنان د خلکو دښمنان بنامې دښمنان زه دې دې د پنځه بوري سیمټ ته فار دا کار کوم. دا دې وال شوې ټوټه دونه زنه نشي ګشوې دا
تاسو دا وای چې قطن دا شوي دا
او دا ټوټه او دا ټوټه دې نشي ګشوې دا اگر ټوټې دې پاره ما سو کول ما دې ته ول شي مالو بس تخته کته نشي په دې باندې لګ اسفل واچوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار فایده می رئیس عبد خان منګل وای د دغه پل چارې د فایده می وزارت لوري یاد شرکت ته ورکل شوی وی چې دوی تری د بی کیفیت کار له عمله تر اوسه تسلیمینه داخستی.
زموږ مینه ما چې پدې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پوری هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې داخل دي. ښه خبره دا و چې والی صاحب نن د اقدام وکړ، ولې خوشاله ده. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي.
د بیسودو دویم پل چې ټول 350 متره اوږدوالی لري د فایده می وزارت لوري یو کال وړاندې د 3 میلیون امریکای ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې اوس ځینې برخې د بی کیفیت جوړېدو له امله تخریب شوي او د انجینرانو په خبره لا هم دورانیدو په حال کې دی.
دوستانو تاسو موږ غلا زده راډیو نوري د بیسودو د نوی جوړ شوی پل د تخریب او په دې پل کې د شوی بی پروايي په اړه مو رپورت اورید. په همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسوونیز پروګرام ترازو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، ماشوم هغه څوک دی چې د ټولنې او کورنۍ جدي پاملرنې، ساتنې او روزنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشومانو د تر ټولو جدي ستونزو د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. نن له موږ سره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د ساتنې د برخې تخنیکي مشاور بشیر احمد بشارت دی. نوموړی د ماشومانو د ساتنې د شبکو پاکله وایي چې
په یو مشترکه برنامه د یونیسف سره چې په 2003 کال کې یونیسف لخوا پیل شو، په 2006 کال کې بیا وزارت کار او مجتمعي ترسمه وسپارل شوه، د ماشومانو د ساتنې محافظتي شبکې دي چې زیات په سیپن یا CPN چې هغه ریښه نیسي له چایلد پروټکشن اکشن نیټورک نه دا دي. دا هغه میکانیزمونه دي چې په افغانستان کې جاسوی یا یوازینی د اطفال او د محافظتي مشکلات د رسیدګي په خاطر باندې همدغه شبکې تنظیمي چې دغه محافظتي مشکلات په پدری کټګوري باندې تقسیمېږي. دغه شبکې په افغانستان کې یو سر څلور د شبکې دي چې په ولایتي او ولسوالۍ کې باندې جوړې شوې دي. البته هغه زیات له سل ولسوالۍ نه هم فعال دي په بشکې د شبکې په کې.
بله، دغه یو سل څلور د شبکې چې تاسو یې ذکرې د ماشومانو ته په کومه برخه کې کار کوي؟
درس نه مشکلات محافظتی مشکلات سی غول خطر باندې دوی د اطفال لپاره حمایت محافظت کوي. خطر په وړاندې واقع ماشومانو د استراتیژي چې وزارت کارونه اجتماعي لري دغه په اساس درسنه مشکلات په نخسي په افغانستان کې لکه اطفال حمایت کول د قاچاق ترافیک اختطاف مقابل کې د جبري ودونو مقابل کې ماشوم توپ د وخت ودونه ومدرز محرومیت اطفال خپل فامیلونو ته به سرپرستی د اطفال جدي له فامیل نه د ټول په دربار کې نيسي او همدارز جنسی او جسمی ناوړه ګټې د اطفال نه اخیستل او جنسی تجاوزات کول په ماشومان باندې د دوه برابر کې حمایت کوي او د ماشومان ساتل د نظامی ریدي فونونه او همدارز اطفال حمایت کول د خپل اساسي حقوق په وړاندې باندې لکه د درس تعلیم نه چې محروموي ټولنه یا شاقه کارونه ورمنه کې سړک په غاړه باندې دوی کچ کارونه کوي هغه ماشومان سه دوی اجباري کارونه انجاموي د ماشومان او د قانون په وړاندې سرغړاوي چې دا هم یو بخش دی هغه د چې اطفال په دې څه کې اغشتکی او یو مقابل حمایت و محافظت کوي چې د عدلي او قضایي سیستمونو له خوا دوی یغه صحیح عدالت ترلاسه کړي او دوی په راتلونکي باندې ښه اغیز ولري. د ماشومانو رودي کېدل په مخدره توکو باندې یا غیر مستقیم دی ولین چې انتقال کیږي دغه کټګوریو قضایو کې دغه شبکې بشمن نه ساتنه کوي د قضایو مدیریت ورته کوي بیا هغه مراجعو سیغو یارزې خدمات لري غوته معرفي کوي او د دوی مشکلات په دقیق شکل سره پنهه کوي.
په کومه ولایتو کې دا کارونه کیږي او څومره عملی بڼه لري؟
عملا په ټولو ولایتو کې او زیات له سلو ولسوالینه سیو سلو څلور درس شمیره جوړوي. دغه شبکې 4500 رضاکار غړي لري چې په ټول افغانستان کې دوی د اطفال د محافظت لپاره کار کوي. تر ننه تقریبا 2003 نه راوخل به تر ننه پورې یا 2006 نه تقریبا چې عملی په ولایتو کې دا کار پیل شوی دی. زیات له 6000 قضیو دوی دغه شبکو حل کړی دي او حمایت کړی دي ټول ولایتو او زیات له سلو ولسوالۍ کې دوی موجودیت لري.
د کوم مثال کړو چې په عملی توګه دا کار سوی او هغه د سیمې خلکو ته ګټور تمام سوی؟
یو دی ولایتونه چې ډیر د ماشومان هویت افشا نه سي دا یو له جنود پرنسپونو د موخته دی. یو دی ولایت کې دی او اته ماشومان پلار چې هغه قتل باندې ډیر اغوشته دی په نتیجه کې د خپل مخالفین لور نه تعقیبیږي او بل اخر د منطقې نه فرار کوي بیا د پولیس لا سغورزي د ماشومان مور هم دی ویر نه لا درک کیږي ماشومان په میدان پات کیږي. په دې لپاره د اړوند ولایت د اطفال او د ساتنې شبکې دغه ماشومان سیدا متفرق شکل سره مختلف کورونه کې اوسل کې دره ټولوي بیا راځي کابل ته انتقالي کابل کې بیا دوی په مختلفو شفاخانو کې دوی شپې وي تر اوسه دوی ته د میکانیزم جوړېد چې دوی را انتقال سو کابل شبکې دوی په خپل حمایت کې ونیول بیا دوی د څوګدو وخت لپاره په یو مرکز کې اوسول وغوته حرفوي ذکر ورکړې ماشومان درسونه تتل دی اوس لپاره بیا دوی په یو منسجم کور کې اته وړه ماشومان راټول دي پلار په شل کاله بند بندي د یو مور قتل رسیدلې ده خدام ماشومان اوس فعلا من هيس یو فامیل چې په دې کې تقریبا دوه سکلنه مشره خور راځي او کشر تر ثرور کلو پرې ماشوم کې ستدي یو نارمل ژوند خپل وړاندې وي.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې ستونزې ډېرې دي په تیر بیا د ماشومان په برخه کې دغه سي کمیټې جوړول څومره نورم په کار دي چې نور هم جوړې سي
ماشومان د محافظت شبکو کار او تاثیر گذاری ته په کتو سره دا سي ایجابوي چې باید افغانستان ټول ولسوالۍ چې موږ زیات له سلو نه فعال لرو د باید ټول ولسوالۍ د اطفال شبکې ولري حتی د لوی کلو په سطح باندې باید وجود ولري. دوی د ګنشمیر قوانینو په اساس باندې د شبکې رایجادي کې مثلا یو ځنګړی قانون دی سرغړولو د اطفال د سرغړاوي پیسې کې چې هغه د ماشومان سرغړاوي قانون بلل کیږي همدار از د کار په قانون کې همدار از ترور درسمو د 15 او 25 ماده دی هغه کې د قانون اساسي کې د مور او د ماشوم د حمایت تکل باندې چې تصریحات راغلي د ټولو قانونو غوښتنه هم دار شي باید د شبکې ایجاد سي په ټولو افغانستان کې په ټولو ولسوالۍ کې عام ذهنیت پدې وشي د ماشومان لپاره په هر اړخیز شکل باندې محافظت وسی. د تاسو په ټولنه کې ګوري چې چې الته یو پلار هم خپل ماشوم باندې دی وهلو ټکولو ځنته جرأت ورکړي، یو ملا امام هم ورکړي، یو قاری صاحب هم په وخت تدریس کې ورکړي، معلمین په مکاتب کې دا کار کوي، پولیس دا کار کوي. د ټولو په وړاندې باندې ستره مبارزه، لویه فراګیره پکار دی. نو په دې خطر باندې د ماشومانو لپاره د شبکو جوړول، بیا د هغو حمایت کول، محافظت کول، دا د ټولنې اساسي غوښتنه هم ده.
تاسو په نظر عامه پوهاوی څومره کولی شي چې د خلکو ذهنیتونه د اوس د دې نه بدل کړي او ماشوم ته حداقل هغه څه برابر کړي چې د هغو خپل حق ده؟
دغه د ماشومانو د محافظت ساتنې شبکې یو له اساسي مهمو دندو نه هم دا ده چې هغه ټولنې ته آګاهي ورکړي، عامه پوهاوی وکړي. ډېر لوړ تاثیر لري. په هغه ولایتو کې چې ناامني کمه ده، هلته شبکې ډېر فعال کار کولی شي، نو هلته عامه پوهاوی ډېر ډېر کړی دی. تر دې پورې چې د مثال په ډول باندې بعضې گزارشات داسې ښیي چې له بعض خلکو نه چې پوښتنه کېږي چې تاسو د نجونو د ودونو هغه کوم معیار دی، وایي موږ ته یعنې کوم کال دی، کوم سن دی. نو هغه ټولنې کې خلک وایي چې موږ چې دا خپل څادر غونډ کړو، بیا په دې ماشوم باندې ور ورکړو، که وغورځېده دا د ازدواج اهلیت نه لري او که په ځای پاتې سول، دا یو معیار و د هغو په خاطر باندې. نو دغسې ذهنیتونو د لرې کولو لپاره شبکې ډېر کار کړی دی او ډېر ضرورت دی که په دې کې رسنۍ کومک وکړي، په دې کې ملا امامان کومک وکوي، حج اوقاف په دې کې مرسته وکوي، معارف دا کار وکړي، او چېرته چې شبکې کار کوي همدغه مراجعونه په عامه پوهاوي کې ډېر کار هم اخیستی دی.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د بشیر احمد بشارت خبرې د ماشومانو د ستونزو په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
سبای ودا ما خام شش موټر غره هر ش دیور لور مینار کړي وای وا شاګور کا کا می وای شاید نور نه ما پوښوي بویت لا مات
متکو غلبیل غلبیل یما پخپلوینو او لمبی کلی ګورته زما ارمان درمان ده مردکو غلبیل غلبیل یما پخپلوینو او لمبی کلی ګورته زما ارمان درمان ده.
دیوی میرمنی خبری مواوری دی چې د خپل خاوند لمړی نسخه غږیده. په دې خبرونه کې د یو یتیمو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د ژوند له سختو ناخوالو سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي، ستونزو ته نه دي تسلیم شوي، په کلکه اراده پر مخ ځي. قدرمن اوریدونکو، افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو شمیر پکې ډیر دی. کله چې موږ د خپرونې لپاره د غوره شوې موضوع مطابق کسانو پسې ګرځېدو، نو په ډیری سیمو کې به داسې کوڅه نه وه چې هلته د کونډه او یتیم نه وي، هغه هم په دومره بد اقتصادي حالت کې چې د ژوند څیړلې د هر ډول سخت زړي انسان زړه بوږنوي او په سترګو کې اوښکې ډنډوي. موږ د کابل په کارتیناب کې د یوې کونډې کور ته ورغلو. د حویلۍ له څلورو دیوالونو څخه یوازې یو دیوال هغه هم کنډه ولاړ و. د دیوال لاندې نغرۍ له تورې کټوې سره لیدل کېده. په کوټه کې زوړ پخانی ګیلم هوار و. د توشکو په ځای دوه شکېدلې کمپلې د خام خښتو په خړه خونه کې پرتې وې. کوټې لویه کړکۍ درلوده. د پردو او ښیښو پر ځای اخبار ورته نیولی و. په دې کور کې د مریم په نوم کونډه میرمن له خپلو یتیمانو سره اوسیږي. د خبرو له پیل څخه بیا تر پایه زړه دومره ډک و چې سترګې یې له اوښکو وچې نه شوې.
وایي ما داسې تاجي راباندې دی که څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وښي، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم. زه چې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم، ګرځېدی نه شم. یو را څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کمه زه بوبو دا شیراکه دا شیراکه دا شیراکه چې زیاتې د زور مې نه رسېږي، په مرګ وهمی اوس به سبا په الله باور وکړه چې داسې وکړای دا کمیسونه ګوره زما پتان کې ټوټه ټوټه دی یو خاطر چې جوړوم بل تک تک کیږي بل خاطر چې جوړوم بل ټول عمر به غم دی ورکیګه چې چا تعال ویم در پوری خان دی چې نو ویم زړه کې زړه دی چې وینو
فاطمه به داسې مور ده چې درې اولادونه په یو ځای او یو وخت شهیدان شوي دي. دوی هم په داسې کور کې اوسیږي چې یوازې یوه کوټه چت لري. فاطمه د زمانو غم په تن خوږمنه او په سترګو ړنده کړې ده. هغه له خپل اوسني ژوند څخه وایي
چې رښتیا درته دومره درد یو خو درد یو نیستي ده چې دا سی وای کنه بیا هم دا بچیان خوندي وای خو د خپل اولاد غم به مې کو اوس راته درد دا ده چې د دوی درد راپسې ده چې کتاب یې نه وي کتابچا یې نه وي کالي یې نه وي وګو کنه سم په سر وړاندې سم په فروشاله مبيخي که خیره نه وګورم زه دې لاله هم ته وګورم دې دوی چې نه کته ما ته نه یو شی نه بیا دې مورته چې را دم کوم ته چې مونږ چاش وګورم خدا ټول عمر غم د کنه دا ټول سره تا کنه زه خو دې بچې ډېر خوړم مونږ غمونه ته پاتې زه شپې مې دا زړه تنګ شي تنګ شي تنګ بیا زه پخ پتایم بیا مې وښ تویږي دا کاري مې خوش کولی وزوی ټول مکتب وای زوی دغه ده اوس مې دغه غره ولي ده پاچې دغه مکتبونه پی وایم زوی چې بیخي ګدایو کوم زه خپله ورته ګدایي کوم او ډوډۍ به راټوله کوم رقم بیا مکتب نه پرېږدم مکتب مو یا دغه ته ځي دی وړي په خرڅې په ساتنه کې دي زمي بیا د پلاستیکونه وړي
دوی خو نیمه ورځ دي او په خرڅې پلاستیک خرڅې بیا مکتب ته ځي در سوب سي رسیدلې سي
او در سوب کې نه خدای لایق دي چې کار یو کوم اسختنی به خپل درسونه وای
یتیم ماشومان ډېر ستونزې لري خوراک پوښاک سرپنا د ناروغۍ پر وخت د لګښتونو نشتون هغه څه دي چې د هرې کونډې او یتیم پر اوږو بار دي یو بله یتي ستونزه چې د یتیمو ماشومانو راتلونکی هم د نن په څیر تیاره کوي هغه د زده کړې له لوی نعمت څخه د دوی بې برخې کیدل دي موږ د کابل په کارتې پروان کې داسې یو ښوونځي ته ورغلي یو چې هلته نه یوازې دا چې ماشومانو ته درس وایي بلکې ځینې وخت اقتصادي کومک هم ورسره کوي
موږ داسې یو ښوونځي ته راغلي یو چې دلته ډیری هغه ماشومان درس وایي چې دوی د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي پلرونه مړه شوي دي او دوی دې ته مجبور شوي دي چې دوی باید یو چیرته داسې درس وایي چې له دوی سره څه راڅه مرسته وشي د دوی د هر یوه د ژوند کیسې به له تاسو سره شریکې کړو دا چې کومې ستونزې لیدلې له اقتصادي پلوه په پیل کې ماته نږدې یوه خورکۍ ناسته ده چې کریمي کمیس یې اغوسته سپین ټیکرۍ لږ را وړاندې سه نوم دې راته وایه
بصیره
څو کلنه یې
پنځلس
هلته په څوم صنف کې درس وایې
په اووم ټولګي کې درس وایم
توس کیسه راته وکړه کله د چې پلار مړ سه په کورنۍ کې کوم مشکلات مو درلودله
زما ورور ډېر کوچنی و یو ورور مې دی هغه سنې لږو په ښوونځي کې و بل څوک نه و چې موږ کورنۍ سره مرسته وکړي
تا ویلې چې کور کې مشکلات درلودله ما هغه راته کیسه کړه څه رقم مشکلات مو درلودله
اقتصادي مشکلات و او نور تربیتي و داشن چې
مثلا کوم شی مو کور کې نه درلودل
غذایي مواد ده کالي اغوستلو شیان داشن
نه و په کور کې کله چې پلار مړ سه کوم بل څوک نه و چې کار وکړي
نه نه
د دې ښوونځي له بل زده کوونکي سره خبرې کوو چې کارت په غاړه کې ده صبر د کارت وګورم نوم دې څه ده
حسینه
حسینه ښه دا کارت هم د ښوونځي درکړې
زه دا شلو شپون چې پلان مې وفات شو او دا هغه باز ما ورور په مکتب کې وو کار نه کوي زما خوندې په کوچنیانو کې کار نه سو کولای په همدې وجه موږ په داسې سختۍ کې لاله شو د اقتصادي سختۍ زیاتې مې نو چې پلان مې د داسې سختۍ ما
دلته یو ورور ناس ده د برتوي چې دی اوس د کوونکو لپاره کله چې دی غوړی ښوونځي ته لاړ شي کوم شیان ډیر زیات ضرورت پکار دي
کورنۍ حمایت به ورسري او درسي مواد مې ویل چې پکار دي واسه دا کلم کتاب ششوا د کورنۍ حمایت دی د استادانو مینه ورسره سمراویا
کله چې څوک اقتصادي ستونزې ولري په کور کې پیسې نه یې کنه آیا دا د درس ویلو خند ګرځیدلی سي
خند خو نه ګرځي خو شاید هغه ته سم مشکلات وو سي چې هغه د وشي کولای سي خ مکتب یا خ لوړو زکړو لپاره نور دغه لپاره هغه ادامه ورکړه.
دلته یو بل زده کوونکی ناسته ده، دی چې یو څل نور نه بل ډول دی، یو ماسک ده چې اچولی ده ځکه چې کله ګرد خاوري خاوري د تنفس نه کړي. اول د نومره توې؟
نوم یې ډیوه ده.
څوم صنف کې؟
شپږم ټولګي کې درس وایم.
له کور نه د کیسه راته وکړه، په کور کې څوک څوک اوسېږي؟
په کور کې مې زیمه مور مې ده، خور مې ده او ورور مې ده.
درس و تعلیم ته دې څنګه زړه وکړه چې راسې دلته درس وایي؟ ځینې کسان چې کله پلار یې مړ کېږي دوی نه غواړي درس وایي، دوی د بازار په مخ باندې کار کوي، خلته خرڅوي یا یو بل کار کوي. تا څنګه وغوښتل چې راسې دلته درس وایي؟
ما غوښتل چې راسمه او د خپل یو شایسمه او د خپل کورنۍ سره کومک وکړم، دغه لپاره راغلم او د خپل کورنۍ لپاره مې درس ویلي.
اوس به د دې ماشومانو له استاد سره خبرې وکړو، له دې نه به واورو چې کله دغه ماشومانو دلته درس پیل که په پیل کې مثلا څه رقم مشکلات درلودل. اول به تاسې هم خپل نمره ته ووایې.
زما نوم مریم منګل دی، ښوونکی یم. د خپله د ورځې د خوا پس له ټایم د مکتبه کار کوي، د شپې هم بیا بل چېرته د کارونه کوي، بیا سهار به مکتبو ته راتلل.
بله استاد، دلته خو اکثرا هغه کسان دي چې کورنۍ اقتصادي وضعیت یې له حده زیات خراب ده. تاسې خپله د یو ښوونکي په صفت څه ډول دوی ته روحیه ورکوئ چې له همدغسې حالات سره هم دوی درس وایي او تعلیم وکړي؟
روحیه ورکول دوی ته عین د ګیډې په مړېدو په برابر دی، یعنی دوی شاید غذا ته دونه ضرورت ونه لري څومره چې دوی حمایه او روحیه ورکول ته ضرورت لري. کوشش کوو چې دوی خپل د ستونزو سره مجادله وکړي او درس ویلو ته ادامه ورکړي.
داسې کوم زده کوونکي کیسه راته کولی شي چې کله یې د ژوند له کیسې نه تاسې خبر شوي یاست، ډېره زیاته متاثره کړې، په تا یې تاثیر کړی، داسې کوم څه لري؟
زه بازار ته تللی وم، د اختر شپې رانږدې وې، نو کله چې زه اوس هم هغه صحنه رایادوم واقعا خفه کېږم. شاګرد مې ولیدې بازار مخکې، هم پلاستیک خرڅول هم چپسې خرڅول. کله چې زه ده ولیدم چې یعنی د زما خون کې ده، دی راسن په بل دوکان نه ووت او زه بیرته ورغلم، ورته ومې ویل چې کار چې ته کوې دا اصلا نه عیب دی پشکې نه شرم دی، او ډېر با استعداده ډېر باجرات شاګرد دی، باوجود چې دی کار هم کوي. ومې لیدې د ده خپل وضعیت ما ولیدې چې دی په څه وضعیت کې د کار کوي، ناجوړه فوق العاده و. باور وکړئ د ملاریا تبه په وجود کې وه. ډاکټر ته ویل چې تاسو باید شیدې سره ډېر استفاده وکړئ. د دغه شیدو پیسې نه درلودلې، اما بیا هم مجبور چې کار وکړي.
بیرته به اوس مینې ته راسو. مینې جانې، راته ووایه چې دغه استادان څه رقم وضعیت درسره کوي، څه رقم چلند درسره کوي؟
موږ د استادان ناراضي یو، استادان ډېر ښه چلند کوي موږ سره، ډېر ښه استادان دي.
داسې خو به نه یې چې استاد دې ناسته داسې وایي، دا به وځي بیرون؟
نه، داسې نه ده، ښه چلند کوي را سره او بد چلند نه کوي، په غېږ کې مې نیسي، ناز را کوي.
په ټولو استادانو کې کومه استاد ډېر ښه ایسيږي؟
په ټولو استادانو کې یو برابر دي، ټولې
ټولې یو رقم دي.
او یو
خو به دې پکې ډېره خوښېږي؟
نه، ټولې یو خلطه.
نه زه ووایه یو خو دې زیاته خوښېږي. هغه کومه استاده ده؟
هغه استادانه ایتا ده.
د دې ښوونځي مدیر یوسف راته برته وایي چې دوی یتیم ماشومان په کوم حالت کې لیدلي او دلته کومې اسانتیاوې ورته چمتو دي.
هغه یو کورنۍ چې زه په ډېرو ځایونو کې یادوم، هغه هم داسې چې زه هلته ولاړم، ما ته یې پوزې د بل چا له کوره راوړ، زه په هغه پوزې باندې کېناستم. د دوی د څملستېدا لپاره هم یو عادي غونتې ترپړ موجود وو چې مور یې هم په هماغه ځای کې راته دا قسم وکړه چې ما دوه میاشتې کېږي چې ما چپل نه دي پښو کړي.
امر کورنۍ سره ستاسې کیسه وکړله چې ډېر بد حالت کې ژوند کوه، د بچو د تعلیم سطح تر کوم جوړ رسید او څه رقم؟
په لومړي سر کې خو هغوی هیڅ مکتب نه ویلي ماشومانو، دوی به پلاستیکونه خرڅول یا له کرچوانانو سره کار وکړي یا مثلا بولاني پاخه کړي. خو کله چې زه ورغلم دوی ته، هغه د ماشومانو د مکتب د داخلېدو خبر مې کړ، دوی ته دا خبره ډېره جالبه ښکاره چې مون او مکتب دا ډېره لرې خبره ده. او اوس چې مکتب وایي نو ډېر خوشحاله دي. یو چې لږ لوی وو اوس به دوهم سیم ته تللی. نو مونږ چې څومره هڅه کړې زمونږ دا کوم بینیفیشریز چې دي مستفیدین، دغو تر یو حده پورې الحمدلله خوشحال دي. او مونږ نوره هم هڅه کوو چې دوی ته له هرې نگانه یو داسې فکر ورکړو چې تعلیم مخته شي. همدا یوازې تعلیم ده چې تاسو به یوې رڼا ته وباسي.
درنو اردوونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې ډیره کونډې میرمنې او ماشومان په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. کچېرې هر وګړی تر خپل توانه د دوی لاس ونیسي او لزمکې پورته کړي، نو هم به په دنیا کې ښه شخص ثابت شي او هم به د آخرت په ورځ د نیکو کسانو په ډله کې وي. تربیه په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو